السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زه اکرام الله اکرامي مودای او ساته خبري خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم راپورونه وایي زینو وسلوالو د بغلان د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ ډلې ځا حمله کړې ده چې دا حمله لا هم روانه ده او کپایت رسیدلې په دې اړه راپور لرو په لخرګه کې یو شمیر لاروونکون کې د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي روژې میاش کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو دوهمه نیمایي کې د انصاف لټه کې خبرونه لرو لموږ سره پات شي خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له شکیل خو اوت څخه غوښتنه کړې ده چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي په هلمند کې پلسګونو فعالانو د اوربند غوښتنه وکړه امریکا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې له ټولو خواو غوښتنه کړې چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي د یوناما مشر تادامي چې امموت نن په ویلامه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمينه برابروي نو په افغانستان کې د جګړو له اغیزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسل کې کوي چې وسلولو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلې جمهور ریاست پرون هم خپل خبره تکرار کړله هغه دا چې حکومت اوربند تیار دی په دې شرط چې دوه اړخیز وي راپورونه وایي ځینو وسلوالو د بغلان د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده د 211 پامیر قلو اردو د درېیمې لواء قومندان عباس توکلی ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکي اوه کسان وو دښمن و کسان و چې دوه کسانو ځانمرګ بریدونه کړي درې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دوه کسانو د امنیه قومندانۍ په سالون کې څلور کسان یرغمل کړي موږ په تاکتیکي ډول مختزو چې یرغمل سو کسانو ته زیان ونه رسیږي د بغلان د ولایتي شورا یو غړي اسدالله شهباز ویلي چې تر اوسه پورې شل کسان روغتون ته انتقال سوي خو یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې روغتون ته څلوېښت تنه ټپیان او درې مړي ورولل سوي چې په هغو کې ملکي هم شامل دي زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي د حمله مسولیت منلی دی په هلمند ولایت کې پلسګونو کسانو په یوه لاریون کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د اوربند غوښتنه وکړه دوی چې په مرکز لښکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سوي وو په هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ هم وکړ مدني فعال نظر محمد رودي وویل
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړو چې اوربند وکړي ترڅو د دغه اوربند لارې د سولې ښه فرصت برابر شي دا چې اوس کومې د سولې هڅې روانې دي موږ د دې سولې د هڅو ملاتړ کوو او رښتینې سوله غواړو د سولې د هڅې دوام غواړو
د بده سل کې د چې د قطر پلازمینه د وه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د شپږم پړاو مذاکرې روانې دي دواړو لوریو په دغو خبرو کې چې له چهارشنبه رئیس جریان لري د ځینو پرمختګونو راپور ورکړي د کندهار چارواکي وایي تیر شپه په میوان سپین بولدک شولی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې 28 وسلوال طالبان وژل سوي د کندهار د پولیسو ویان وایي 15 وسلوال په میوان ولسوالی کې وژل سوي او تنه نور ټپیان دي جمال ناصر برګزی ویل چې پاتې وسلوال په نور ولسوالیو کې وژل سوي
د خاصیز ولسوالی درویشان سیمه کې د پولیس په کمین کې طالبان خطرې 15 طالبان مړه او درې نور زخمیان دي او د بولدک ولسوالی په نو پوسټ باندې جنگ شوی دی چې درې طالبان وژل شوي او یو زخمي دی
شغلی بارک زای وای چې 15 وسلوال طالبان د کندهار اورزګان د لارې پوجدو کې وژل سوي دي په دغه جګړو کې د دوه پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوي دي د تخار ولایت سناتور محمد افضل شامل 13 شپه په کابل کې ټپي او میرمن یې وژل سوي ده د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند پیرداو سره مرز نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه حمله نن سهار وختي په څلورمه حوزه کې د هغه په کور کې سوي شغلی پر مرز وای د سناتور شامل کور ته څوک د نن نه دی ورغلی بلکې د دې په کور کې د نن سوي چې د هغه په خبره ممکن کورنۍ قضیوي ولسی په پیښه کې د شغلي شامل یو کوچنی لور هم ټپي سوي ده د امریکا متحده ایالاتونو د فلسطینی افراطي وسلوالو لخوا پر اسرائیل راکټي حمله وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې واشنگتن په عین حال کې د اسرائیل د ځاني دفاع د حق ملاتړ کوي. افراطي وسلوالو پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټونه وتوغول چې په ځواب کې اسرائیل د غزه پر څه باندې 200 اهداف بمباري وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شول. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو کې یوه امیندوار ښځه او د هغې کوچنی لور هم شامل ده. د اسرائیل د پوځ یوه ویاند ویلي چې دغه وژنې د حماس ډلې د هغه راکټ په چاودنه کې سوي چې هدف ته تر رسیدو مخکې یې چاودلی دی. اروپایي ټولنې په ټوله کې او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له ایرانه د تیلو واردولو په برخه کې ځینو هیوادونو ته د استثنا نه ورکولو په اړه د امریکا پر پریکړې انتقاد کړی دی. دوی په ویلامیه کې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې اړوند ځینو نورو برخو کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت کړی. اروپایي ټولنې او د اټومي تړون دریو اروپایي لاسلیک کوونکو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا وروستۍ پریکړې خواشینی کړي چې ځینو هیوادونو ته یې له بندیزونو د معافیت ورکولو پر تمدید له سره غور نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین تر څنګ له تهران سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، خو امریکا پر ایران له بندیزونو سره سره ځینو هیوادونو ته معافیت ورکړی و چې کولای سوی د ایران تیل وارد کړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. آزادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 0.15 اف ایم سپه او منځنۍ سپه 12.90 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلی شي. راپورونه وایي یو شمیر وسلوالو د بغلان د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې. په دې اړه د سیمې وروستۍ حال درکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه کې له نه ګډونه پښیمانه نه دی.
د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد اتفاق نه و، رئیس اجرایي پښکې مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشرانو سپین ږیري پښکې مخالف و.
بلخکرګه کې لاریونوال د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کوي چې په روژه کې اوربند وکړي او مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي.
د روژې د مبارکې میاشتې په احترام د دواړو غاړو څخه غوښتنه وکړي چې اوربند وکړي او د سولې ترڅو دغه اوربند لاري د سولې شپږ ساعت برابر شي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو لوري په مځکه کې خښ کړل شوی ماينونه ژوند ور تریخ کړی دی.
عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماينونو نشته. نو موږ د دې څخه دا یله ده چې باید دغه سن کار و نه کې.
په بهرنیو خبرونو کې اوري چې اروپאי ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثنا د ورکل شوی مواردو د نه تمدیدولو لوجې د متحده ایالاتو د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې ده. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، مننه چې دا خبرونه را سره اورئ. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د بغلان ولایت د امنیت پر قومندانۍ باندې وسلوالو ډلې ځا حمله کړې ده. لسیمې روغتیایي مسولینو ویلي دي چې تر دې دمه لږ تر لږه 13 ټپیان د پیښې له ځایه روغتونونو ته سول شوي دي چې ښځې او ماشومان او ملکیان هم پکې شامل دي. دا چې دغه جګړه لا هم روانه ده که ایت رسیدلې ده، د سیمه حالات څنګه دي؟ ل بغلان زموږ خبريال بشیر احمد غزالی را سره د اوس ټلیفون په لیکه دی. غزالی صاحب، ستړي مشي ورسته حال څه دي؟
د سلامت باشین. د ګروال عباس توکلی، قومندان یک از لواهای اردوی معذب د ولایت بغلان، دقایق قبل بر رادیو آزادی گفت که هنوز درگیری ادامه داره به دلیل اینکه یک به حمله کننده انتحاری چند سرباز در اونجا به گروگان گرفته. به این خاطر ما به احتیاط پیش میریم تا اینکه به اون سرباز ها آسیبی نرسه و مجموعه حمله کننده های انتحاری به گفته 7 نفر بوده که چند تایزی از پایدار آمده، چند تایزی خودشان انتحار کردن. و دکتر خلیل نرمدو، یکی از دکتران معذب در شفاخانه ولایتی بغلان که مثلا نمیجه هستن، این برادی آزادی گفت که 45 زخمی که شامل افراد ملکی هستن به اینجا آورده شدن و 3 دانه فوتی دارن.
ډیره زیاته مننه غزالی صاحب. درنو دوستانو زموږ همکار بشیر احمد غزالی ول سیمینه د بغلان د امنی پر قومندانۍ باندې وسلوالو ډلې ز حمله کړي په سیمه کې چارواکو د ازادي رادیو خبريال تلک سمې چې تاسو واوریدل ویل دي چې جګړه لا هم روانه ده او حمله کوونکو د قومندانۍ دننه یو شمیر پولیس سرتیری دا لزان سره يرغمل نیول دي ځکه دوی سلو مخکتاک کوي او سیمه پاکي د پسیمه کې روختي چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه د پیښې لزایا 15 سلويخت ټپيان ورول شوی دي چې په دې کې خزي او ماشومان هم شامل دي او تر ډیره ملکیان دي درې تنه جسدونه ورول شوی دي د دریو مړو دا جګړه روانه ده. روسي حال په روسته خبري سرویسونو کې تاسو ته درکو او اوس هم ورزو دویم مطلب ته بغلان ورزو لخکرګه ته په لخکرګه کې لاریون کون کی وای د سولې او وربند غوښتنه کړي. دوی د حکومت او طالبانو نه غوښتنه کړي چې پروژه کې وربند وکړي او مخامخ خبرو ته موخه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې پاړه د نړۍ او سیمې په سطحه هلې ځلې په خورا شدت دوام لري. د لخکرګه لاریون ته زموږ همکار الیاس دای ورغلی او پاړې نور حال راکوي.
دلارون کون کشمیر کم دی خودی پروژه کی د اوربند او د بین الافغانی خبرو د پیل غشتنه کوي. د لشکرګه په زړه کې د مدني ټولونو د امجغي د مرکز په سیمه کې راټول سوي کسان د شارو سیدون کې او مدني فعالین وای د ټولو غ خبرو ملاتړ کوي چې افغانستان د سولې پر روان دي. د ندل سیدون کې حاجی خیر محمد او مدني فعال نظر محمد رودیول ل جګړو ستړي دي. کورونا او دریانې په جګړو کې لمنځه تللی دي. دوی هم پر طالبانو ژغ وکړ چې د حکومت د سولې ژغ ته لبیک کوي.
اغه ومومن جنگ ډیر شدی چې باندې او ډیر هله د ټول مشرانو سلرو چې پرلیاز د خدای پرلیاز د قران دغه مظلوم بیچاره ولس د نور نزوریږي او نه دغه ویني بهیږي نو مداویني خوشی دي.
د روژې د مبارکی میاشت په احترام د دوالو غاړو څخه غوښتنه وکړه چې اوربند وکي او د سولې ترڅو دغه اوربند لاري د سولې شپورسات برابر سي. دا چې اوس کومه د سولې هڅه روانې دي موږ د سولې د هڅوم لا تړ کو او رښتینې سوال غواړو د سولې د هڅې دوام غواړو.
افغان حکومت په دې ورستوي کې د سولې د اړزلو په برخه کې خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. د طالبانو سره د سولې د یو میکانیزم او چوکاټ ترمنځ کولو لپاره همدا 13 اپریل میاشت په کابل کې د بیلابیل ولایتونو څخه نږدې 3500 کسان د سولې مشورتي لوی جرګې ته وربلل شوي ول. خو طالبانو د هغې جرګې مسوده رات کړه او پر جګړې ټینګار وکړ. د لشکرګه په لاریون کې راټول شوي کسان وایي روژه د خدای میاشت او د سولې اوربند لپاره تر دې بل ښه فرصت نه لیدل کیږي.
قرآن شریف درته شپه کوي چې د خدای په لیا سولې وکي او اوربند په دې روژې مبارک کې وکي چې ټول خلک یې وسه آرام ژوند وکي.
دواړه غاړونه غوښتنه کوو د دولت ته د طالبانو ورونو نه چې سولې وکړه. دا روژه دا اختر شپې دا خلک خوښۍ تیر کو.
زموږ وطن په ور کې سوي دي. نور نه غواړو چې په دغه ور کې وسوځي شي. دا پرد روژه را روانه ده. د ارچا بچي او د ارچا وریندار خور راره ټول په دې غم کې په دې ور کې سوځي.
د سولې د پاره وتنی سولې غواړو وربان غواړو بالا ورور روژنه نه غواړو. د خدای پر لازم سولې وکي کزان ته مسلمانان هر طرف وای سولې دی وکي.
د پداس حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد د شپږم ځل لپاره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې روانې کړې دي. د دې ځل روانو خبرو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو کتونو په نسبت دا ځل د سولې او موافقې پر سر د امریکایي پلاوي سره نږدې سوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګه کې لاریون کوونکو یو پریکړلیک هم وړاندې کړ.
په جنگ کې شکیل دواړي غاړي باید اوربند وکړي. دوم دواړه طرفونه باید د بندیانو د آزادولو لړۍ جاری وساتي. دریم ملکي مرګجولو باید ودرول شي. څلورم په هیواد کې میش ټول ولسونه باید د سولې په ملاتړ راپورته شي. پنځم د اداري فساد چې د سولې پر وړاندې یو غټ خنډ دی حکومت یې باید په لمځوړلو کې جدي اقدامات ترسره کړي. د شخصي امتیازات لپاره نور باید عام ولس قرباني نه شي.
په هر حال د افغان سولې په اړه هلې ځلې او خبرې په داسې حال کې په خورا شدت روانې دي چې تر اوسه مثبت اړخ نه تر سترګو کېږي. خو داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدلو لپاره کافي خو نامعلوم مزل لا هم په وړاندې پروت دی. مودلی استای د ازادي راډیو هلمه
جنگ دی ولکه. سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، بیرته راګرځو کابل ته. د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ملاتړ قانون معرفي شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې په دې مناسبت په یو ناسته کې دغه قانون مثبت اقدام وباله ویل. د پلي کېدو پړاوي له تصویبېدو مهم او سخت دی. د ماشومانو د ملاتړ قانون 14 فصلونه او 1 لري. د یونیسف استازي چې په دې ناسته کې حضور درلود د دغه قانون پر پلي کولو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د سالمې روزنې د زمینو برابرول، له دوی نه د جنسي استفادې مخنیوی، د بچبازۍ منع، د نوم حق، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د معلولو ماشومانو ملاتړ او معلوماتو ته د دوی لاسرسی هغه موارد دي چې د ماشومانو د ملاتړ په قانون کې ځای لري. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل د دغه قانون معرفي کېدل یو مثبت ګام دی، خو اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان د دوی له اساسي او لومړنیو حقونو بې برخې دي.
در زمینه حمایت از حقوق اطفال، هرچند
دوبل کسه هم د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې دغه قانون واقعا یو مثبت ګام دی، خو باید وویل شي چې خونې او روزنې او روغتیا ته د معلولو او له خطر سره د مخامخو ماشومانو نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي، او د دې ستونزې هوارولو ته ټولې اړوند ادارې مسؤلې دي. خاغلی دانش وویل د کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عام روغتیا، د ښځو د چارو وزارتونه او یو شمېر نور بنسټونه باید د ماشومانو د ستونزو حل ته په ګډه سره کار وکړي. نوموړي وویل په وروستیو دوو کلونو کې د ماشومانو تلفات د اندېښنې وړ دي. د ماشومانو ملاتړ قانون 14 فصلونه او 1 ماده لري. د ماشومانو سرغړونو ته د رسیدګۍ، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو قانون، د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکزونو د چارو د تنظیم مقرره، د مور پر شیدو د ماشومانو د تغذیه مقرره، په پوځي قطعاتو کې د ماشومانو د منع کولو قانون، او د ماشومانو او ښځو د تاوتریخوالي د منع قانون هغه قوانین دي چې په وروستۍ یوې لسیزه کې تصویب شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوس هم په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، په قاچاق کې کارول کیږي، او همداشان له جنسي ځورونې او داسې نورو ناخوالو سره مخ دي. طیب سمیم د افغان ماشومانو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې بیان کړې. د وبل زما همزولې ټول ماشومان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د دغو ماشومانو په استازیتوب زما پیغام تاسې ته دا دی چې د سلیمان او نورو ماشومانو په څیر د واټونو پر سر توکي خرڅ نه کړئ. دوی باید درس ووایي او لوبې وکړي. غواړم د سارا په څیر نور جونې په کم عمر کې واده نه شي، ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف سرپرست شیما سین ګوپتا هم د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمن وباله، او د دوی د ستونزو د هوارې لپاره د یونیسف د ادارې د کار پر دوام ټینګار وکړ. دی وویل د دغه قانون د بریالیتوب لپاره د ماشومانو د حقونو د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره یونیسف به حاضر وي چې د ماشومانو د حقونو د پیاوړتیا او د هر هلک او جلۍ د برابرو حقونو لپاره فرصتونه مساعد کړي. د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل سره لدې چې دغه قانون د ماشومانو د حقونو د تامین لپاره اغیزمن دی، خو بیا هم دا کړنې کافي نه دي او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د اوروزګان یو شمیر اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو لوري په مزکه خاکړل شوی ماينونه د دوی د ژوند تریخواله بولی. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې سیمه دي له ماينونو څخه ور پاک کړي. دوی وایي د یادو خاکړل شوی ماينونو لکبل هر ورځ یو کس خپل ژوند او یا هم د بدن غړي له لاس ور کوي. دا په داسې حال کې چې تازه په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو د ماينونو یو ډیفو هم کشف کړی. دا په دې اړه نور حال له سیمې د شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک وایي که څه هم سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي او امن پکې راغلی، خو بیا هم خپل کورونو او سیمو ته په ډاډه زړه نسي تللی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې کورونه، باغونه، لوی لارې او ځمکې اوس هم د وسلوالو طالبانو لوري د هغه ماینونو څخه ډکې دي کوم چې د افغان سرتیرو سره یې د جګړې پر مهال ورڅخه استفاده کول. دغه جګړه زپولو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې هر ورځ د ماینونو له کبله یو کاس خپل ژوند او یا هم خپل د بدن غړي له لاسه ورکوي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم آیاتله. دغه کمې ساحې چې دولت اوس خپل په کنټرول کې راوستلی دي، چې د خلکو په لارو، کوڅو، کورو، بدنو کې ناچاو د توکي ماینونه شته، هغه د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د خلکو کوچنیان پشکې خیژي، حیوانان پشکې خیژي، وروره انسانان پشکې ختلي دي. د خلکو کورونه او خپل کور ته خلک نشي ورتلای په ډاډه زړه چې زه ورسم وروره د خپل کور ته. خو خلک مځکیا دي پاتې دي، دغه وجه څه چې وروره نه ده کته سوی، نه وروره ټکټر یوې کوای سي، نه وروره سړی ورتلای سي، نه وروره اوبه پر لګوای سي.
کوم زه محمد جان یم، د روزګان ولایت اوسیدونکی. عام ولس د خپل کورو ته په کوڅو کې مثال طالبان د ماینونو ژدي، نو زموږ د دې څخه دا هیله ده چې باید دغه سیانې کار ونه کړي.
د دې غوښتنې دا دي چې لومړی د ښکېلې غاړې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي او تر څنګ د افغان دولت سیمې له ماینو نور پاکې کړي، څو په خپلو سیمو کې په ډاډه زړه ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دغه ولایت کې افغان سرتیرو د ماینونو یو ډیپو هم کشف کړي. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د وسلوالو طالبانو چې د یو ملکي کس په کور کې ځای پر ځای کړي
وو. خوشبختانه 25 بشکه مواد انفجاریه را در حدود تقریبا
نن ورځ موږ خوشبختانه 25 دبی چاودیدونکو توکي چې 300 کیلوګرام کیږي، چې د پیچکاری او فشاري موادو په مرسته چاودنه کول، د خوشحالي ځای دی چې د دشمن دغه چاودیدونکو توکي مو کاشف کړه او خنسام
کړه. دشمن بدست آوردیم و ایره خنسام سازیم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. کومندان دغه راز د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي سیمې به یو ځل بیا چیک کړي او ماینونه به ترې پاک کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه کې له نه ګډونه پخیمانه نه دی. خغلی کرزی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې جرګې د افغانستان د ملي یووالي ممثل دي، خو د سولې مشورتي لوی جرګه په جوړېدو کې د نظر اتفاق موجود نه و. په خوانی ولسمشر وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه په مناسب فرصت ترسره نه شوه. نور حال په دې اړه د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د سولې مشورتي لوی جرګه د حکومت لوري په مناسب وخت کې ترسره نه شوه او زمې په کې له حضور نه پښیمانه نه یم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې جرګه په دې هیواد کې د ستونزو د هواري ښه لاره ده، خو ټینګار کوي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د نظر یووالی موجود نه و. کاغلی کرزی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه ولسمشر غنی ته په لومړیو کې ویلي و چې اوس د سولې مشورتي لویه جرګه د جوړېدو لپاره مناسبه موقع نه ده.
ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای، باید د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او په هدف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله، شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه چې
د سولې مشورتي لویه جرګه د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ او د خلکو 3200 استادو په ګډون د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پایل او د جمعې په ورځ پای ته ورسیده. دغه جرګې غړیو یو درویشت مادهیز افریقا لیک هم خبر کړ چې په هغه کې د اوربان د بین الافغاني مذاکراتو پایل، په افغانستان کې د طالبان لپاره د دفتر جوړېدل او پر ځینو نور مسایلو ټینګار شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پیغونډه کې وویل چې د دغه جرګې په پریکړه لیک کې ذکر شوی مواد به ورته د سولې په بروسه کې د لارې نقشه وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وایي چې د پریکړه لیک له یوې مادې نه په استثنا چې له دینی اړخه په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي او د افغانستان د جګړې لوی لامل بلل کېږي، د پریکړه لیک نور ټول مواد اصوله غوښتونکي او د خلکو د هرکلی وړ دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی، ولسمشریزو انتخاباتو ته دولس نوماندانو او یو شمیر سیاسي څیرو د سولې مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې مشورتي لویه جرګې خلکو ته تازه لاسته راوړنه نه لرله. هو عبدالرب رسول سیف چې د سولې مشورتي لویه جرګې مشري ور پر غاړې وه، د دغه جرګې په پرانیست او پایغونډه کې وویل چې دغه ټولې څیرې د سولې په تړاو له ټولو هڅو ملاتړ کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د همدې سیمې او نړۍ یو مسله اروپایي ټولنې په ټوله کې او برتانیا، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي موافقې په ځینو برخو کې د استثنا د ورکل شویو مواردو د نه تمدیدولو له وجې د متحده ایالاتو د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ځینو هیوادونو ته له ایرانه د تیرو د واردولو لپاره د استثنا د مهلت د نه تمدیدولو په برخه کې هم د امریکا له پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اروپایي ټولنې او د دې ټولنې دریو هیوادونو، برتانیا، فرانسې او جرمني، چې له ایران سره د اټومي موافقې د شپږو لاسلیک کوونکو هیوادونو لړلې دي، پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امریکا هغې پریکړې اندېښمن کړي چې نه غواړي د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د بندیزونو ځینې موارد چې استثنا شوي وو تمدید کړي. د 2015 کال اټومي موافقې چې امریکا، برتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی لاسلیک کوونکی وو، د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران د ځینو پخوانیو بندیزونو لری کېدل او منل. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او لری شوي بندیزونه یې بیا نافذ کړل، خو په دوو برخو کې استثنا او منله. دا دوه موارد د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخو کې وو. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې ویلي دي چې د اټومي پروګرام اړوند بندیزونو لری کول د ایران د اټومي موافقې مهمه برخه وه او زیاتوي چې دا پریکړه نه یوازې له ایران سره پر سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو بلکې د ایران د خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز کوي. واشنگتن تیرونی اعلان وکړ چې په دوو برخو کې د ورکړل شوی استثنا مهلت نور نه تمدیدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل متحد ایالات به پر هر هغه هیواد بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د طبیعي یورانیمو پر ځای د غنی شوی یورانیمو معامله وکړي او یا د اټومي پروګرام د اړتیا وړ درنو اوبو په زیرمه کولو کې مرسته ورسره وکړي. واشنگتن د ایران د ملکی اټومي پروګرام لپاره د استثنا د 500 نورو مواردو مهلت د نوي ورځو لپاره تمدید کړ چې لمخي د بوشهر په اټومي مرکز، د فوردو د یورانیمو د غنی کولو په تاسیساتو، د عراق په اټومي بټۍ او د تهران په تحقیقاتي ریاکټر کې کار دوام کوي. خو امریکا خبرداري ورکړی چې پر هر هغه هیواد به هم بندیزونه ولګوي چې د بوشهر په تاسیساتو کې له اوسنی یو فعال ریاکټر پرته په نورو فعالیتونو کې د ایران مرسته وکړي. اروپایي هیوادونو په خپله اعلامیه کې د امریکا د هغې پریکړې په اړه هم خپګان ښودلی چې د تیلو یو شمیر واردونکو هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو استثنا تمدید نه کړه. امریکا تیرونی اعلان وکړ چې د هند، ترکیه، جاپان او چین په ګډون اته هیوادونو ته له ایرانه د تیلو د واردولو د استثنا ورکړل شوی شپږ میاشتنی مهلت نه تمدیدوي. ترامپ استدلال کوي چې ایران د اټومي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، ځکه چې په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د بلستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. تهران او د تړون نورو لاسلیک کوونکو د ولسمشر ترامپ له دې پریکړې سره مخالفت څرګند کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوص کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم دا یو په هیده یو بل برخه اسمت سروان وړاندې کوي.
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنه وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبی کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا ټلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو ټلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا ټلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې